پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. سلامونه وړاندې به واورئ چې سرلنن شپې 12 بجو په افغانستان کې د طالبانو او حکومت له لوري تاوتریخوالی کمی شي. شاید په افغانستان کې د سولې په لور لومړی مهم ګام وي چې اخیستل کیږي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
حکومت وایي د تاوتریخوالي د کمولو پر مهال به بیا هم افغان ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وي. په زابل او اروزګان کې 15 وسله وال طالبان وژل سوي دي. ایرانیانو نن د دغه هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رایه ورکول پیل کړي دي. د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تشدد د کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د ملي امنیت شورا ویان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیارسۍ په حال کې وي. جاوید فیصل نن جمعه ازادي راډیو ته وویل حکومت هیله مند دی یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمول به تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي.
موږ له خپل ادرسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو
د بد اصل کې د چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې احتمالي موافقه مخکې په افغانستان کې د افغانستان په جګړه کې شکیل خو منلې و چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی کمی وي. خو تر دې مخکې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالی د کمولو پر ځای د دایمي اوربند پر ټینګولو ټینګار کړی و. دوه ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یوه جګپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې د تاوتریخوالی د کمیدو په اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکم شي. د ملي اردو مسؤولان وایي چې په زابل او روزګان کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قول اردو وایي چې په بوزي عملیاتو کې چې پرون سوي 400 وسلوال طالبان چپیان سوي دي. د دې قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي رادیو ته لومړی په زابل کې د پوزي عملیاتو په اړه وویل.
د زابل ولایت مرکز کلات په مربوطاتو کې د دښمن اته کسان وژل شوي او د دغو جنایتکارانو درې تنه ټپیان شوي دي. د دښمن یو موټر او دوه موټر سایکلونه هم تخریب کړای شوي دي.
شغلی علوی وایي چې دوه نور وسلول طالبان د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وژل سوي او یو تن ټپي دي. دغه راز د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 وسلور طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. په بل خبر کې په کندهار کې هم د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دولت 13 مخالف وسلول وژل سوي دي. امنیه قمندانی وایي چې افغان ګډو ځواکونو تېر شپه د سرو څاهانو په سیمه کې ګډ پوځي عملیات کړي دي. د تلفاتو په اړه د دې قمندانی ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل.
دښمن ته غاښ ماتونکي جواب ورکړی دی. په دې عملیاتو کې 13 وسلوال وژل سوي دي او 9 نور مرګونی زخمیان سوي دي.
په زابل اورزګان او کندهار کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. ایرانیانو نن د دې هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړی دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره له 14,000 زیاتو کسانو نمونه ثبت کړي و. خو د پیاوړې نگهبان شورا لخوا یوازې 1,148 کاندیدان تایید سوي دي. د ایران د نگهبان شورا په دغو انتخاباتو کې د شاوخوا 9,000 کسانو د کاندیداتوري غوښتنه رد کړې ده. د اوسني پارلمان نوي تن غړي هم د نگهبان شورا لخوا د نن ورځې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري محروم سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران نگهبان شورا ترنه کړې چې په انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیداتوري مخنیول چې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي د پالیسیو پلوي نه کوي. متحده ایالاتونو د ایران د دې انتخاباتو په درشل کې د احمد جنتی ترڅنګ د انتخاباتو پر 15 چارواکو بندیزونه لګولې دي. جنتی چې د ایران په رژیم کې ځواکمن ملا دی د دې هیواد د نگهبان شورا منشي دی. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازی براین هوک وایي چې دغه بندیزونه په دې خاطر دي چې دغو کسانو د ځینو کاندیدانو په مخنیوي د ایران د خلکو لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي د جنتی په څیر ملایانو په تیرو 140 کلونو کې د ایران خلک د رای ورکولو پر مهال له خپل رښتینی انتخابه محروم کړي دي. د نوموړي په خبره د ایران خلک پرته له دې چې څنډې ته سي او یا په ډله ییزه توګه ووژل سي د خپل نظر د څرګندولو حق نه لري. عراق او کویت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خپلې خاورې ته د ایراني وګړو پر داخلي دلو د لنډ وخت لپاره محدودیت ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې وسوې چې ایران اعلان وکړ چې دوه کسان په قم ښار کې په دې وژونکي وایرس مړه سوي دي. د عراق سرحدي چارواکو پرون وویل چې له ګډ سرحد څخه به عراق ته لږ تر لږه د دریو ورځو لپاره د ایران مسافر نسي داخلېدلی. د دوی په خبره هغه عراقي وګړي چې له ایران څخه راستنېږي د یوه طرز عمل له مخې به چې د عراق د روغتیا وزارت تایید کړی چلند ورسره کېږي. د عراق ملي هوایي شرکت هم ایران ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د کویت بندري چارواکو هم ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې د خلکو پر تګ راتګ او له ایران څخه د خلکو پر ورتګ محدودیت لګولی دی. دا په اصل کې ده چې د عراق د ایران د قم ښار مقاماتو هلته په کرونا وایرس د دوو نارینهوو تر مړینې وروسته د دې وایرس د احتمالي خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره عاجلو اقداماتو خبر ورکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د طالبانو او حکومت له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه وویل:
موږ کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بل اخر د بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان او تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار رسول لرو.
د تاوتریخوالي کمیدل لنن شپې 12 بجو پیل شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روزګان کې په سلګونو کیلوګرام نشي مواد نیول شوي او د خوست په تنړوي ولسوالۍ کې د قومي تړون لمخې پر نشئی توکو ناغه کې شودل شوی. په لوګر کې د شپږو ولایتونو ځوانانو د اوربند ټینګېدو لپاره مشایره وکړه.
چیرته لري له چاودنو، چیرته لري له بریدونو، چیرته لري له فیسبوک، چیرته لري له خبرونو، چیرته ورک له سراغونو، چیرته لري له ویپانو، تلویزیون او رادیوګانو، چیرته لري له یارانو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي، خو د یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمي ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده، تر څو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې یوې اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپل ادرسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بل اخر د بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان او تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار رسول لرو. د شپې د 12 بجو څخه پیل شي.
ښاغلی فیصل زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د پخوا په شان د خلکو امنیت، د تاسیساتو او لوی لارو ساتنې دنده پر مخ وړي. له طالبانو پرته به په نورو تروریستي ډلو باندې حملې هم داسې روانې ساتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خواوو هوکړه کړې وه چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی راکموي. دا په داس حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې زیاته کړې وه طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمېر به 15 ته راټیټ شي. د غرض به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي، د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډزې نه کوي. همدارس د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه قلی اردوګانی کندکونه به تر برید لاندې نه راځي او پر لوی لارو به هم د طالبانو له خوا هیڅ ډول نظامی عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو کچیرې طالبانو پر افغان ځواکونو کوم برید وکړ، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوري به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامی شبکه جوړیږي چې پورزنی ډول لدی بهر څارنه وکړي او ټول معلومات یې په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالي د نیټې په اړه څه نه وایي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخکې امن فضا رامنځته کیږي. هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم آزادیږي. طالبان هوډ لري د توافقنامې له لاسلیک نه څو ورځې مخکې مسؤونه فضا رامنځته کړي، خو افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو یوې سرچینې له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپنی عملیات، هوایي بریدونه او نور پای ته رسوي، تر خوا به یې طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه لیک لاسلیک سوی نه ده، خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز سوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راواخلو، خو تر اوسه نه یو توانېدلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د تاوتریخوالي کمواله به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. له کابل د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون په ټلیفون را سره دی. سمون صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. دغه یوه اونۍ کې شخړې کمې شي، د دواړو لورو ترمنځ به، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ به، یو ډول اعتماد پیاوړی نه شي؟
بلې، د پاکستان د اعتماد فضای لپاره یو مهم ګام دی او وبلیدل شي چې یو ونۍ په اوږدو کې څومره ملموس کمواله راغلی په تاوتریخوالي کې. ګرچې اوس هم اندېښنې شته د تاوتریخوالي د مفهوم د په اړه، ابهامات چې په دې اړه شته، د تعریف په اړه شته اندېښنې شته دي. ولې په عمل کې به دو ګورو چې مثلا تاوتریخوالی په څه معنا، آیا تاوتریخوالی د ملکي خلکو د وژلو د پای ته رسېدو په معنا ده، آیا تاوتریخوالی په لویو لارو کې د بریدونو د حملو د زرېدو په معنا ده، او هغه څه چې په دې څو جګړو کې متصور وو هغه څه به د دې سره ودرېږي. که نه، که چیرې داسې وي نو دا یو امتحاني ازمایښتي دوره ده.
سمون
صاحب،
دا خو لا تاوتریخوالی کمیدل نه دی پیل شوی، نو معلومه بشي چې کوم کارونه په دې کې ترسره کیږي. لیکن له لوی سره که چیرته دې ته وګورو، د افغانستان د سولې په لور فکر نه کوي چې دا لومړی مهم ګام دی چې په تیرو تقریبا 300 کلونو کې اخیستل شوی دی، چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال موافقه کوي چې یوه اونۍ به شخړې راکموي؟
دقیقاً بل پرمختګ په دې برخه کې دا ده چې حکومت او امریکایان په دې کې سره موافق دي. یعنی تر ډېر اوږده ځنډ وروسته بالاخره د بهرنیانو او د افغان حکومت ترمنځ په سوله کې، د سولې په تګلاره کې اوس همغږي رامنځته شوه. پخوا حکومت دا نه منله. هغوی د مکمل اوربند غوښتنه کوله، ولې کله چې حکومت اعلان وکړه چې دوی هم د تاوتریخوالي د کمولو طرح سره موافق دي، او البته ځینې شرایط به لري کوري به چې په یو اونۍ کې څنګه پرمخ ځي، نو دا خپله په خپله یو ډېر لوی پرمختګ ده. او دقیقا نه شک پرته د اوربند د جګړې د شدت کمیدل د خبرو په لار کې یو ډېر لوی پرمختګ ده. او بیا هم زما خبره تکرارم چې وګورو په عمل کې دا څنګه مخته ځي. موږ سره جزئیات نشته چې په څه به کېږي، ولې هغه په عمومي موضوعات چې له رسنیو له لارې درک کړی ده چې په لویو لارو به همدې نه کارونه کې به همدې نه کېږي. موږ یوازې په دې اړه معلومات، په جزئیاتو معلومات نه لرو چې دا میکانیزم به د دې د تطبیق سره څنګه کېږي.
د په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر ازادي راډیو ته تیرونه په یو مرکه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې تاوتریخوالی راکم شي، او داسې تاوتریخوالی راکم شي چې نتیجه یې اوربند شي. نو بیا هم هماغه خبره ده چې لکه څنګه چې په افغانستان کې اکثرو دا خبره کوله چې په افغانستان کې باید اوربند ته لاره هواره شي، فکر نه کوي هغه کسان چې له تاوتریخوالي د یوې اونۍ په ترس کې لاس اخلي، دوی به هم دې ته زړه شکي چې د اوربند په خوا روان شي؟
دقیقا د موږ تجربه لرو د وړم کال د اوربان نه، درې ورځې اوربان چې سره ډېر سخت تاثیرات یې د جګړو په لیکو باندې درلودو، خصوصا د طالبانو په لیکو کې ډېر خلک بیا دې ته آمدن وو چې بېرته جګړو لیکو ته ستانه شي. نو د شک پرته د خپل تاثیرات لري او یو لوی اندېښنه هم د طالبانو چې دوی مکمل د اوربان خواتنې زیان ده چې کچیر دوی اوربان اعلان کړي نو ممکن د جنګیالو هغه روحیه یې هغه سي تضعیف سي. په دې اساس باندې دوی دغه د اوربان د تاوتریخوالي د کمولو په مفهوم باندې اصطلاح وکړه. نو دا د یوې خوا تاثیر لري، له بلې خوا دا چې اوس هم ډېر طالب د جګړې په سطحه دي که په سیاسي سطحه دي، ډېری طالبان په دې باور دي چې امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کېدونکی دی او بالاخره امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، نو دوی نه غواړي چې بیا ځان ته داسې یو جګړه کې ښکېل کړي چې هغه د دوی د ژوند په بیه باندې تمام شي. نو اوس چې کله د بهرنیو ځواکونو وتل نه رسمي یقیني شوي، نو دا عقل او منطق نه مني چې بیا د څوک د دولت په وړاندې وسته پورته کړي او یا د خپل ولس په وړاندې. نو دا یو ښه فرصت ده او هیله ده چې د پسرلي تر رسېدو مخکې چلته بیا د جنګ جګړې د موسم پیل وي، د هغې مخکې مونږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بالاخره یو دایمي اوربان خواته لاړ شو. او هغه شته، هیله مندي شته ده، ولې مهمه دا ده چې په دې یو اونۍ کې که نه دا یو ازمایښتي دوره ده چې
سمون صاحب د یو اونۍ یو بل شیم دی، په افغانستان کې مختلف وسلوال شته، خپل سره وسلوال شته، داسې کسان شته چې هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي، داسې کسان شته چې غواړي د حکومت او د طالبانو ترمنځ واټن زیات کړي. نو کېدای شي چې دغسې کسان هم حملې وکړي، بریدونه وکړي او بیا بیرته مسؤلیت طالب په حکومت واچوي، حکومت په طالب واچوي، دغسې اندېښنه نشته؟
ولې د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده، هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي. نو هغه ښه هغه هم همداده ده، یو اونۍ چې دغه د ازمایښتي دوره دواړو لپاره، خصوصا طالبان ډېر په دې برخه کې هغه دي اسید پذیره دي چې د هغوی په ډله کې هغه زیات فریکشنونه زیات دي، نو هغوی به موخي چې رښتیا هم دوی یو لاس یو کنه، که چیرې یو لاس وي نو دغه یو اونۍ به په بریالیتوب سره هغه کېږي او په ټول افغانستان کې به تقریبا نسبتا ډزبندي وي، د جګړې شدت به راکمي. او که یو لاس نه وي نو طبعا مخالفتونه به بیا به ولیدل شي، د یو اونۍ په جریان کې به ولیدل شي چې څومره ډلې د طالبانو له دغه هغه سره پالیسۍ یا تګلارې سره موافق نه دي. شته دي په هم د دولت په سطحه کې، هم له دولت بهر د طالبانو په سطحو کې داسې کسان شته دي چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کېږي. نو طبعا داسې یو څه متصور دي، یعنی مونږ باید د دې هغه ولرو، آمادګي ولرو چې داسې یو څه به کېږي، خو دا خپله بیا د جګړې د ښکېلو نورو په لاس کې ده چې څنګه دا هغه مدیریت کوي، وضعیت څنګه مدیریت کوي.
سمون صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په روزګان کې چارواکي وایي چې شاوخوا 1500 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل له ترینکوټ شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت مقام مسولین خبر ورکوي چې سلګونه کیلوګرام نشي توکي نیولې. د دغه ولایت مرستیال والی سید سادات ناصری ازادي راډیو ته وویل چې یاد نشي توکي د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی د نشي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د ځنګړو عملیات پر مهال نیولې دي.
یک دستاورد بسیار بالای است که امروز مردم روزگان و مردم افغانستان شاهد از این گپ است. از مقامات بالا مخصوصا از وزارت محترم داخله خواهش ما ای هستند که جوانای ما را به ترفیع برای هر کدام از اینا یک رتبه ترفیع شود و همچنان به اینا نقدی کمک شود.
د استیناف سرانوالی مسولین وای یاد نشی تو کې څه باندې 1500 کیلوګرام دي چې 1450 کیلوګرام یوازي 400 پاتنوري تاریخ دي. د اورزګان د استیناف سرانوالی مشر احمد وزیری وای د نیول سو موادو په تړاو تر د مهاله څوک نه دي نیول سوی.
کوم اندازه چې دلته تاسو مخامخ وینئ 1500 کیلو چرشتي او اته 40 کیلو د نور مواد ورسره دي، هیروین او تریاکو دغه شیان دي، یعنی ټوله اندازه او وزن په دې اندازه باندې دی. نو دا ډیره د اورزګان په سطحه نه شته، د افغانستان په سطحه دا ډیره یو غټه لاسته راوړنه ده چې
لدی سره د وروزګان ولایت د ولایتي شورا استازي د وروزګان د امنیتي مسولینو دغه هڅې ستایي چې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کوي. د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی وایي د نشي توکو د کښت له امله په دغه ولایت کې ورځ تر بلې په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر هم پر زیاتېدو دی او زیاتوي چې په دغه ولایت کې په ښکاره توګه نشي توکي په عام محضر کې پلورل کېږي. دی له امنیتي مسولینو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د نشي توکو د پیر او پلور مخه ونیسي.
چنورم پر وزغان ولایت کی دوانان پنه شی تو کاخته دی او خود پرستریم کو چار چار پر من کو کی اوم نشی تو کی فلور کی جی ام درو اینو کارخانه یا درو اینو ور کوټی کارخانه استای چ دوانان تور کی په دغه اړوند دی د طرف څخه دی څخه چې دی غشتنه دا کو در وزغان ولسون پنه مندگی باندې چې در وزغان ولسون د نجات ورکی او دغه کارخانه او دغه نکتیم لمنځ یوسی او نور به در وزغان ملت سره تر ټولو مر پسند کی ولالی.
په وروزګان ولایت کې پر داسې مهال پولیس د نشي توکو د نیولو خبر ورکوي چې د ولایت مقام او امنی قمندانۍ تر څنګ سږ کال یو ځل بیا په زیاته اندازه د کوکنارو کښت سوی دی.
بل لور ته د خوست په تنړې ولسوالۍ کې د یو قومي تړون له لارې پر نشي توکو ناغه کېښودل شوې ده. د دې تړون جزئیات له خوست د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست د تڼۍ په ولسوالۍ کې هم د دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو لخوا د نشه یي توکو د پیر پلور او همدارنګه استعمال پر وړاندې قومي تړون وشو. په پریکړه کې یادونه شوې که څوک په یاده ولسوالۍ کې د نشه یي توکو په استعمال پیر او پلور ونیول شول د قوم لخوا به 100,000 افغانۍ ناغه کېږي او ولس به هم ورسره هر ډول قومي او کلیوالي اړیکې پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا مشر اجمل ایوبزي د دې تړون په باب ازادۍ راډیو ته وویل:
څلوېښت کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسي 100,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي، هغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړي په ژوندي باند وي، هغې سره به سیک سلوم نسته وي لوړه نه کي.
قومي مشر حکیم ولی تنای وایي د هر ډول نشه توکو استعمال د افغاني ځوانانو او د نړۍ د خلکو په زیان دي.
څوک چې نشه کوي که پودر دي که شیشې دي که چارس دي هر څه چې دي دا ډېر ضرري دي. د ټول افغانستان څه چې د جهان په نقص دي، ځوانان به کوره کوي، د ټولنه پسیدوي، ټولنه ته ضرر دی، افغانستان خلکو ته ضرر دی. داس مثال لري لکه یو مړی چې
د نشه یي توکو خلاف په دې قومي تړون کې زید دینی عالمانو هم ګډون کړی و. د یاد ولسوالۍ د یوې دینی مدرسې مدرس مولوي احسان الله وویل:
چې هیڅ وایي که نه چې موږ دغه نشه یي مواد بندوي څیر وځئ، زه څنګ په څنګ یې د سره روان یم، هم د چا بدۍ ته تیار یي، هم د چا نه د کون سولې ته تیار یي، هم یخینه ړنګولې ته تیار یي، موږ علما یې چا نه ډوریږي.
د یو ټولنیز بنسټ مشر میرنا ګل تڼیوال بیا په خپلو خبرو کې د قومي تړونونو د ارزښت په باب وویل: ولسونو ته قومي پریکړې د قانون حیثیت لري.
ټولو خوست په قومونو کې په ځانګړي ډول په تڼیو کې قومي پریکړې بالکل د قانون حیثیت لري. په تڼیو کې به وروسته له دغې نه نشه یي موادو کاروبار او استعمال او قاچاق دا به ورکېږي.
بل لوري ته د تڼۍ ولسوال زمری حکمل وایي: په هیڅ ډول نشه یي توکي نه پرېږدي او که مشر یا ځوان ولسوالۍ ته د داسې کسانو په سفارش پسې ورشي، هغوی به هم امنیتي او کشفي ادارو ته وروپېژني.
د تڼۍ ولسوالۍ کې امنیتي ارګانې ته مې هدایت کړی دی چې هغه څوک چې په نشه یي موادو اموخت یا او یای خرڅوي، هغې کلاک ونیسی او قدم غولته وسپاری. موږ تصمیم نیولی دی چې وروسته له دې نه په ټولو خلکو مې خبر کړی دی چې که د نشه یي مواد خرڅوونکي او یا استعمالوونکي په شپره شروع شي، موږ یې څه خبره نه منو او تاسو هم یې قدم غولته سپرو.
د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې داسې مهال د نشه یي توکو د استعمال همدارنګه پیر او پلور پر وړاندې قومي پریکړه کېږي چې د دې اونۍ په سر کې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د حیدرخیلو قوم اوسیدونکو هم ولسي پریکړه وکړه که د یاد قوم کوم کس نشه یي توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ، د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې یو سیمه ایز مسله راخلو. د ایران خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې هغو کاندیدانو ته رای ورکول کیږي چې له توندلارو مشرانو جوړې دولتي شورا تایید کړي وي. خو دې شورا اصلاح غوښتونکي کاندیدان رد کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، توندلارو مذهبي مشرانو جوړه شورا کومه ده او د شورا په انتخاباتو کې د څومره کسانو د ګډون مخه نیولې؟
مننه شیبر صاحب. له توندلارو مذهبي شورا مشرانو جوړې ځواکمنې شورای نگهبان ټول وزره یو سلو اته څلوېښت کاندیدان تایید کړي او د ایران د پارلمان د 290 سیټونو د ګټلو لپاره د شاوخوا 9000 اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګډون یې رد کړی دی. د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې په دې ډله کې د اوسني پارلمان د هغو نوي غړو غوښتنلیکونه هم رد کړي دي چې اصلاح غوښتونکي یا منځلاري ګڼل کیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن د سهار په 8 بجو د رایې ورکولو د بهیر له پیل څخه لنډه شیبه وروسته په تهران کې خپل دفتر ته نږدې په یو مسجد کې رایه ورکړه. هغه د ایران پر خلکو غږ وکړ چې رایه ورکړي. خامنئی وویل هر څوک چې د ایران ملي ګټې ورته مهمې وي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خامنئی د روانې اونۍ په سر کې ویلي و چې د خلکو پراخ ګډون به د ایران پر ضد د امریکا او اسرایلو د پلاویانو پلانونه او دسیسې شنډې کړي. د ایران لوی مذهبي مشر د ایران د شورای نگهبان پر څوغړو د امریکا نویو بندیزونو ته چې پرون اعلان شول د اشاره په ترڅ کې وویل دښمن غواړي چې د خپل نهایي فشار نتیجه وویني.
تکل سب تاسو د امریکا لخوا د شورای نگهبان پر جنو غړو د بندیزونو یادونه وکړه، په دې اړه نور جزئیات سری؟
متحده ایالاتو د ایران د پارلماني انتخاباتو له پیلېدو یوه ورځ مخکې نه پرون د شورای نگهبان پر هغو 15 غړو بندیزونه اعلان کړل چې د کاندیدانو په رد او تایید کې مهمه ونډه درلوده. په دې ډله کې د شورای نگهبان منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی او څلور نور غړي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د جنتی په څیر دیني عالمانو له 1 کلونو راهیسې ایرانیان د رایې ورکولو له رښتینی حق څخه محروم کړي دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلی هوک نننیو انتخاباتو ته د اشارې په ترڅ کې وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې نور څلورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې محمد یزدی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و، محمد حسن صادق مقدم، سیامک راپایک او عباسعلي کت خدایی شامل دي. کت خدایی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د امریکا اقدام دیموکراسۍ ته اهانت دی. نوموړي لیکلي د امریکا حکومت د شورای نگهبان پر غړو د غیر قانوني بندیزونو په وسیله وښودله چې دیموکراسۍ ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
مننه تکل صاحب. واموریدل چې د ایران خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په لوګر کې د لوګر په مرکز پل عالم کې د اوربن شخ په نوم مشاعره جوړ شوه. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د اوربن غک په نوم لوګر کې مشاعره چې د یاد ولایت مرکز اړوند د التمور سیمې ځوانانو لخوا جوړه شوې وه، له لوګر سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان او کابل څخه هم ګڼ شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. د شیرعلي مخلص په نوم د التمور د ځوانانو ټولنې مشر آزادۍ راډیو ته وویل
هدف هم له دې نه دا و چې د سولې راوستو او د اوربن لپاره د عام ولسونو کوم غک چې د باید راوچت کړو. دلته مشاعره کې د خوست، لغمان، پکتیکا، پکتیا، کابل او د لوګر خپل شاعران.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسلوایی په خوا به د سولې او اوربن غږ د غونډو او ناستو د ویناوالو لخوا کېده، خو دا ځل دا غږ د هغو سره په توپیر د شاعرانو لخوا اوچتېږي.
دا ځل زموږ شاعران رونه، لیکوالان رونه او هغه چې د شعر په چوکاټ کې ولس ته خپل پیغام رسوي، دوی د شعر په ترڅ کې د سولې او د اوربن غوښتون کې دي. تاسو ولیدل چې په دې مشاعرې کې خورا ډیر د کلیو او د بانډو خلک راغلي وو چې دا د موږ لپاره یو خورا ښه زیری ده.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې له خوست میلمه شاعر متیولا تراب هم د التمور د سیمې ځوانان وستل چې سولې په یو نوي پیغام کې نغښتي وه.
دغه نوم کې یو ښه پیغام و
نو ممکن هغه کاڼي زړونه نرم کړي او تر څو پورې چې د هغه ځوان کول کې دومره احساس دی چې هغوی په یو شا باندې غږ کوي د اوربان غږ. زه فکر کوم یو ښه پیغام و او غواړم چې نورو ولایتونو کې هم دغسې یو نوي پیغام سره مشاعرې دغه کې دا خلک په مخ باندې بوزي.
د لوګر په اوربان غږ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو انتخابي شعرونه او غزلونه وویل. شاعر قیوم سیال ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
زه ملنګ چلم پریږدو زه چې پریږدو زیارتونه چرته لرې غره ته لاړ شو پریږدو کلي او ښارونه.
د دې مشاعرې بشپړ راپور د وخت د کمبود له امله نشو خپرولی ځکه چې د لنډو خبرونو وخت راورسېد. دولس بجې او دېرش دقیقې دي.